ملنده او سمات نور همکاران و سلامونه و منه وقت اتبجه شوی. دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلې دی او په دې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلې دي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی هم په دې یو ساعت کې وړاندې کیږي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې تیره شپه هم خلکو بې برخه تیره کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دا وایي تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکوو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست ته یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسیون ښایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بېګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي. خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګي اجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یوه پایه په ماین والوزول شوه او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولې. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حمله پلان کړی وي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونه مخکې ونیول شو. هند ادعا کړي چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړي. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي.
اروپا بیلی کندینزه گیدین
اردوغان وای اروپایی اتحادیه ویخښه زه بیا وایم که تاسو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایست موږ به هم خپلې پولې پرانیزو او 3 میلیونه او 6 لک کډوال به در ولیږو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انتونیو ګوتیرس پرون د بحران د کراري او د ملکي خلکو مسؤلیت ته د پام غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتیرس وویل چې په سوریه کې د بحران کراري مطلق اړتیا ده. دا مسکوي محکمې پرون د بشري حقوقو کورنیو ادارو او اتحادیه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوي قانون د ماتول لامل جریمه کړه. دا 15 وارد چې د دې اتحادیه پر ضد د جریمې حکم کیږي. په روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو په نوم د خاص قانون لمخې چې په 2012 میلادي کال کې توشیح شو، هر غیر حکومتي اداره باید د خپلو بهرنیو تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون په روسیه کې د خیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بلل وو. د مسکو محکمه پرون حکم وکړ چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي. او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10مه زرهاو خزو د خپل ملي ټیم د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله. مسابقه د تهران په آزادۍ لوبغالي کې وشوه. په ایران کې د اسلامي انقلاب له بری راهیسې اول وارو چې خزو پرته له دې چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي ته ولشي د خپلې ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړی شوه. رپورټونه وایي چې 3,500 ټکټونه خزو اخیستي ول. سیالي ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله. دوستانو خبرونه ملا آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. په دې موضوع سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ له 12 کاندیدانو څخه یوازې 6 د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړی دی. په تیرو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ګراګرځول شوي دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له اروزګان څخه به په یو رپورټ کې واورئ چې په ترینکوټ کې د ملالۍ د لیسې زده کوونکي پر کورنیو غږ کوي چې ښوونځیو ته دی د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی. د جمهور ریاست انتخاباتي وستره ولسی پروسه ده او د دوی په وینا په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده. د کمیسیون وایاندې ویلي چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې د دوی د آی ټي مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي شي، خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دی شریک شوي. فرشته جلالزئی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه د منلو وړ نه ده. د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوري ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلي او له دې امله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي. خو د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشري هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه. هغه بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس څارنوالۍ ته معرفي سي، د دوی کارونو ته به جدي خنډ پېښ سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې یو مرحله او حساسه پړاو کې قرار لري چې دوی خواته منګه په نهه په اوسن د نظام باندې باید خپل ابتدایي پایلې اعلان کړو او تاسو پوهېږئ چې د آی ټي مسؤول په دواړو ډیټا سنټرونو کې یو مسؤول شخص دی چې د دوی باید نظارت او څارنه وکړي او د سیاوخت مهم مسؤل غړی معرفي شي لوی کارنوالی ته دا پختنه په دې کار کې ځنده منځ کې دا تاریخ او ټایم لاین له موږ وروسته پاتې کیږي.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالبصیر فایق پر نازدي راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو او د رای ورکونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډېر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په ناحیې درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر طی مدت سه روز استیناف طلب شد و به تست
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خانې نسو، بیا مسله د شکایتونو مرکزي کمیسیون ته استول کیږي. که مرکزي کمیسیون زموږ پریکړه تایید کړه، مسله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ سي. وروستۍ پریکړه په مرکزي کمیسیون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکوونکو ته تخنیکي ستونزې پېښې کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول. د ټاکنو په ورځ رای ورکونکو په لیستونو د بایومیټریک معلوماتو د ثبت په ماشینونو کې ځای ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ د لړم په 14مه اعلان سي.
او خو د ولسمشۍ له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالي لګښت دویم رپورټ کمیسون ته وړاندې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له دې ډلې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د درې تنو په رپورټونو کې نواقص موجود وو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
که څه هم د جمهوری ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسیون ته رایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسیون ویاندې شیما رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د درېو راپور بشپړ او د درېو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې نورالحق علومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابي هغه کاندیدان دي چې کمیسیون ته یې خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنا، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسیون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال بیان ده. زرمینې کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې یې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اخترلیکونه ورته صدر شوي، یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالي راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهور ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 422 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسیون ته خپل مالي راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالي راپور کمیسیون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورستن شوی. د کابل بانک د تصفیه مدیریت د ریپورت له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشی کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر دی بانک ته سپارلی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غني د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غني حکومت تر 5 کلونو وروسته هم ونه توانید دغه ژمنه عملي کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیې کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغې کمیټې وکړای شول په تېرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د $12 ملیونو په ارزښت د مالیې وزارت حساب ته انتقال کړي. دغې کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو $10 ملیونو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیې لپاره د لا نورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از او قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لا نورو هڅو اړتیا شته. ډیری پیسې ترلاسه سوي، کره یې ویلی نسو چې کله به دا پروسه ختم سي. هیله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ نوښته پار کې شوې، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندانه خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې $14 ملیونو ورکړي او ټاکل شوي $18 ملیونو نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و، ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته راګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې وسته دا ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مرمنونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زموږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 ملیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یعنی کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانې دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
د اورسګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د ملالۍ د خزینه لیسې زده کوونکي پر کورنۍ غږ کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو د پنځشنبه په ورځ د نجونو د ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي. په دې اړه له تیرنکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د اورسګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار د ملالۍ لیسې زده کوونکي وایي کورنۍ د نور ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په یاد لیسه کې د نجونو ورځ لمانځله، له حکومتي چارواکو دیني علماوو یو غوښتل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو له لارې خلک وهڅوي چې نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترینکوټ د ملالۍ لیسې یو زده کوونکي ازادي راډیو ته داسې وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم. نو میلی ما دغه چې و وای زموږ څنګه د ورونه اجازه نه ورکوي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، وای دلته مرزه دا چې دلته راسي، وای دلته درس ما دلته ستړیان دي، دلته ستړیان درس ته شې دي، دلته درس نه وای دا بد کار دي چې دلته راسي. او دغه سي نور دغه سي لای لا خبري ورته کوي، خو هغه هیڅ دلته موجود نه سکه مې خبر چې هغه کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لرم چې خپل ورګان پریږدي، مکتب ته تعلیم بد ته پریږدي چې خپل درسونه.
په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د انجنیری وازنی لیسې د شاوخوا زر انجنیری په ښکې زده کړې کوي. دغه انجنیری وای د ترینکوټ د هرې کورنۍ انجنیری لیواله دي چې زده کړې وکړي، خو نامي او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېر انجنیری د زده کړې له دغه ستر نعمت به برخې فاتې سي. دا په داسې حال کې چې د اورسګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% یې انجنیری دي. د ترینکوټ د ملالۍ لیسې د انجنیری په دغه غونډه کې د اورسګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سلارزی وویل چې دغه ولایت د شوزو د ایسایی له مخې یوازې 3% انجونی په ښوونځیو کې زده کړې کوي.
د اورسګان ولایت انجونی د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله ډېرې زیانمنې کړې او په لویه پیمانه یې د تعلیم د ستر نعمت څخه بې برخې کړې دي. د دې ولایت د خزینه طبقې د ټولې ایسایی په نسبت یوازې 3% انجونی په زده کړو بوختې دي، چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کېږي.
په دغه غونډه کې د اورزګان د بشري حقوقو د دفتر مسولینو هم دغه ولایت د پوهنې په نظام کې د انجونو په لږ ګډون اندېښنې وښودې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دغه ولایت انجونو ته دي د زده کړې زمینه برابره کړي. د ملالۍ لیسې زده کوونکو د پوهنې وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. اورزګان یوازنی ولایت نه دی چې اکثر انجونې له زده کړو بې برخې دي، بلکې د هیواد د ډېرو ولایتونو په مرکز او ولسوالیو کې انجونې د لیک لوست له نعمت څخه بې برخې دي. د اورزګان ولایت مسولین په ښوونځیو کې د انجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې له غزنی څخه په تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه د خلکو د اندېښنو رپورټ اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې دیرش ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ یې په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوځ وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکوونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یوه توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې سوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خپرونې هم په فراه ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه شپېته ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فراه ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې څوارلس کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل سوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبار سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همداراز د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین دی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په اتو نیمو کلونو باندې محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبې په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلې وه چې خپله 15 کلنه ملګری د 2018 کال د ډسمبر میاشتې په 8مه نیټه په کاندل ښار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور و چې عبدالمبین دی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 او 20 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیې د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلي د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډېر کله تعلیمي ادارې هم د بریدونو چاودنو شاهد وي او د جګړو له امله ډېر وخت زیانمنېږي. دې په غزنی کې د خلکو اندېښنې او غوسې راپارولي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ لري.
د غزنی اوسېدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتون او یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل له خوا چې وی دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دیوغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصله ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مخیل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدونه زیات منفی تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدای چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لوري ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي؟ همیشه دوی دا غندي طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره سترګو اشکنی. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې تر څنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات غندلې، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې وویل چې د خپل سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د منځوړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیما په تیښته کې دي. فرشته جلال زئی د سوریه او ترکیه ترمنز لانجې ته کتنه لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د کردانو د بیلتون غوښتونکو له ډلې PKK سره ستونزه لري. د کردانو جلای غوښتونکي ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پیشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلي دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریځ غوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاڅونونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی وه او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته ورودشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادی سوریه پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتېدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغې شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولی ته نږدې د کردانو پر ښار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولی ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کردانو له پیاوړي کېدو او PKK ته د نږدې ډلو د خودمختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او PKK پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشو ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیې پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیې حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایی عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشه ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وویستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سمې اعلان کړي. هوا علم نورستاني پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټن نه پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلیفو وشتمه اعلان شي. دا کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو به برېښنا تیر کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي و د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتی مزین خلولې دي. برېښنا شرکت ویلي چې انجنیران په جنوبی سالنګ کې د برق پر الوزول شوی پایا کار کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. پاکستانی چارواکو د اکتوبر په 10 اول چې د افراطی اسلام پالو د مشر حافظ سید سلور ملګری نیولې دي. د ترکی حکومت د سوریه په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک پاتې اخته دي. د مسکو یوې محکمې د بشري حقوقو د کورنیو ادارای و د بشري حقوقو د کورنیو ادارو یو ټولنه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړي. دا پنځلسم وار دی چې د دې اتحادی پر ضد د جریمه حکم کیږي. او په تهران کې په زرګونو خزو د خپل هیواد د ملي ټیم د فوټبال د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبیده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شبو ریپورټونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسي.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا پوهیږئ چې ولې ډېری د ادارو خزینه کارکونکو کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو خزو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواخې اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو، ښه درک کولو او یو دبل ترمنځ احترام لپاره زمینه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکاري تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو.
ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډېری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمند ښځه یا انګور د اولاد څخه نشي. د میړه خواښې اندرور خسر لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده یو می زوی ده، ډیره زیاته او سره په عذاب وایم ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ اوسم ځکه ځای م نشته دی د ماشوم د ساتلو او کور کې م ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې دلی ور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشم نو کور مې ګډ وډي، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانه کړی. که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. موږ که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره دی، خو سر مې داسې عاید نه لري چې موږ ته موږ د هغې د خوانه موږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. زه نه راشم هلته هم سړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی، هم ذهني ستړی اوسم هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یو ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ او ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم هغه ساروځي ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچیم ساتم تر ماښامه پورې، نه اوسي بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخومړه، ورته لمدوم، ظرفونه انځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم. ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم هم نسي، زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچي ساتم هم به کور ساتم ټول کار ورته کوم. نو د یو ورځې خبره هم نه ده، خلک خسته کیږي. زه هم آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کیږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې به نه معلومیږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکوي، د هغې ستانه مچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچي ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه هم نور نشم کولی ورته هر څه چې کوي خپل دی وکړي.
وایي چې له یو لاس څخه ټک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خوښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضه وي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راز یې چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هیڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نن کور مې نسته په پاندې وزي 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 پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یم زه ورته ساتم، کور یم زه ورته کوم، بس راسي د ماښامه باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی که یو ټکری یو شی هم نه راته اخلي. چې راسي ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره د هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نو ګورم ډېر راته ګران ده، لکه خپله لور غوندې ماته ګرانه ده، خو په هغې څه نه معلومېږي. زه سر څومره ښه ساتم دې باندې هېڅ نه معلومېږي. نو ګور د لور جای څه لري، خو خواښې هم باید مور جای ولري. زه دې ته د لور په سترګه ګورم، خو دا ماته د خواښې په سترګه